احمد شبریم دا ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په پنجشیر کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له جبهې سره د خپلو جنګیالیو د نښتې خبر ورکوي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ وویل چې نښته پرون مازدیګر پیل شوه او د شپې هم روانه وه. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنجشیر ولایت پر آبشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایتالیا ساحلي ګارد د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی دی. د ایتالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرینو ساحلي ښارګوټي ته انتقال شوي دي. د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې دې هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس په کال کې یوازې 15,000 افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. د اوکراین د سرګرزم مرستیالې د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لږ تر لږه 50 ملکیانو د انتقال خبر ورکړی. ایرینا ورشچوک پرون پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې په لیږدول شویو کسانو کې ماشومان، ښځې او زاړه کسان شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د مندري ښار د فولادو پر فابریکې حملو ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لږ تر لږه 2000 سرتیري د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي. او چک جمهوریت هوانګري د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز د طرحې پر وړاندې غبرګون شو. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولاشپیک پرون ازادي راډیو ته ویل چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت اړتیا شته. له بلې خوا د هنګري سر ریاسان ویکتور اوربان ویلي چې هیواد یې د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپایي ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ټینګار کړی چې افغانانو سره د نورې بشري مرستې وشي. د چارو کتونکو کې شینکی کړوخیل اړمنو کسانو ته د مرستو د رسولو په اړه وړاندیز کوي.
ښځینه کارمندان په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته د کومکونه ورسیږي.
په دې خبرونه کې به وړاندې دا هم واوري چې طالبان په میدان ښار کې د صنعتي پارک د جوړېدو ژمنه کوي. په خوست کې سر له سبا د کرکټ د 500 اوورونو لوبې پیل شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دې سیالیو د هدف پاړه وایي.
راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت، د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
په پکتیا او غزنی کې د سانګو سیالۍ ترسره شوې.
داسې خلکو اټکل وکړ چې تر 15,000 نفرو خلک زیات دي او ډېره کامیابه لوبه وه. تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو ځل بیا په افغانستان کې د خلکو پر بې وزلۍ اندېښنه ښودلې وایي چې په 13 مارچ میاشت کې ډیرو لږو افغانانو خواړه درلودل. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د زیاتېدونکو فقر په اړه خبرداري ورکړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سمون اداره یا اوچاوی چې د روان کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو کافی خواړه درلودل. د ادارې پرون پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره لاس ګریوان دي د اندېښنې تر حده زیات دی. د اوچا مشر ایزابل موسارد کارلسن پرون لدې مخکې پر ټوټر لیکلی وو چې په افغانستان کې د یو وخت خوړو د برابرولو لپاره میلیونونه ښځې، نارینه او ماشومان له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. میرمن کارلسن د تیرو څو ورځو سیلابونو ته چې په ترڅ کې د طالبانو د سرچینو په وینا 9 کسان مړه او 40 نور ټپیان شول، د اشاره په ترڅ کې زیاتوي هغه افغانان چې د سیلابونو، وچکالۍ، جګړو، تبعیض یا اقتصادي ستونزو له وجې اغیزمن شوي، دوامدار او ثابت ملاتړ ته اړتیا لري. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت مالی او اداري رئیس غلام غوث ناصری د ثور په 15مه ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له سیلاب ځپلو کورنیو او زیانمنو کسانو سره په کندوز، تخار، بغلان، پروان، هرات، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د نغدو پیسو، خوړو او نورو اړتیاوړ موادو مرسته کړې، خو په تیرو څو میاشتو کې خلکو تل د مرستو د ویش له څرنګوالي څخه هم شکایتونه کړي دي. د طالبانو حکومت د نړیوالو د بندیزونو له کبله له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره کافي سرچینې او امکانات نه لري، نو ځکه تر ډیره د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو او نورو خیریه ټولنو په تیرو نږدې 9 میاشتو کې اړو خلکو ته بشري مرستې رسولي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا په خپل بیګانی بیان کې ویلي دي چې کڅه هم سکال شاوخوا 13 میلیونه افغانانو ته بشري مرستې رسول شوي، خو لا هم میلیونونه نور د بقا لپاره دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وایي د سش کال په مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې و افغانانو بشپړ خواړه لرل. د ادارې همدارز ویلي دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي د اندېښنې تر بریده زیات دی. د رنګ شوي ولسي جرګې غړي شین کې کړو خیل پرې باور ده چې مرستې کېږي، خو د مرستندویو مؤسسو او طالبانو ترمنځ سمه همکاري نشته. په دې اړه احمد تکل له اغلي کړو خیل څخه وضاحت غوښتی دی او پوښتنه یې کړې ده که دوه اړخیزې همکاري نه وي، دا مرستې به بندې نه شي یا به کموالی پکې رانه شي؟
په نظر باید نه بند شي او نه کمواله، بلکې واقعا باید زیات شي او له طالبان سره باید په دې اعتبار باندې باید خبرې وشي، خصوصا هغه کورنۍ چې مېرمنې سرپرستی کېږي د هغو کورنۍ لسنه ونیول شي او خصوصا ښځینه کارمندانې په دې سیستم کې داخله شي تر څو پورې مستحق کورنۍ ته دا کومکونه ورسیږي.
یو ښه منجمنت یو ښه اداره باید څه رقم د افغانستان په د اوسني شرایطو کې مرستې تنظیم کړي او د مرستو د ویش چارې مستحقو خلکو ته دا تر ټولو په ښه ډول تنظیمولای شي؟
خو په حال سره توس خو کوم هغه اعتماد په طالبان سره نشته ده، یا اوسره همکاري نه غواړي بین ملي ټولنې سره کار وکړي. اما زما په نظر په ځینې مسایلو کې باید سیاسي مسایل یو طرف ته کېښودل شي، طالبان څخه همکاري وغوښتل شي او هغوی ته وویل شي چې اسناد موجود دی چې دوی باید کومکونه یا د کومک په ویش کې باید فشارونه رانه وړي، بلکې همکاریانې وکړي. او هغه څوک چې مستحق کومک اخیستل لپاره که هغه هر څوک مستحق هغه ته باید ورکړی شي، اما باید همکاري وشي. بااسسات، شوراګانې، مختلف میکانیزمونه موږ لرو په افغانستان کې چې د غل لارې موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ پیدا شي، که هغه وکیل د ګزار له طریقې وي، په ساحه کې موجوده مساجد وي، همدارنګه مختلفې شوراګانې په هر محل کې موجودې دي چې د غل طریقه مستحق کورنۍ باید پیدا شي. او مؤسسات هم باید یواندازه زیار وباسي او بین ملي ټولنه خصوصا د محلي مؤسسات سره یا افغاني مؤسسات سره مشارکاً کار وکړي، مطمئنن چې پستا شفافیت هم زیاتره وي او مستحق هم زیاتره مثلا پلس کړه شي.
یو خبره چې تاسو مخکې یادونه وکړه، هغه ښځو ته مستحق او ښځو ته چې اکثرا کونډې او بیوزلي میرمنې دي او د کورنۍ سرپرستی ورلغړې ده، اکثر د مېرمنې اواز نه لري او غږیم تر هیڅ ځای پورې نه رسیږي، او د طالبانو د محدودیتونو له کبله مخصوصا چې دوی نارینه په کورونو کې نه لري، دوی نشي کولای چې غو مربوطو مراجعو ته مراجعه وکړي. د دوی د ستونزې د حل لپاره تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
باید ښځې په مدیریت کې او په ویش کې دواړه کې باید شامل ستر څو پورې ښځینه سرپرست کورنۍ هم وکړی شي چې دغه غونډه مستحقه سي. اوس کوم ټول مشکلات هم ده چې دوی ښځې له کار نه منې کړي دي، ګشت وګزار محدودیت وضع کړی، سیستم دا رقم نه ده چې خلک پوښي چې دا کومه ماسه ده، په کومه ساحه کې کار کوي تر څو پورې هغه مستحقه کورنۍ هغه سي، یا ملا امام د مسجد، یا مثلا وکیل ګزار، یا مسؤول د ناحیې، محلي شوراګانې، دغه ټول څه په دې لست جوړولو کې شامل سي. مطمئنن چې نیمګړتیا به ډېره کمه وي او اکثرت کسان به مثلا په دې کې شامل شي. اوس فقط خپله ماسه شوله او طالبان هم پرې باندې فشار راوړي او رقم په لږ بجت ډېر جالبه نه ده، واقعا ډېر ستونزې لري.
شتنکی کړو خیل ټینګار کوي چې له افغانانو سره د نړیوالو بشري مرستې باید په اغېزمن او شفاف ډول وویشل شي او له جګړو اغېزمنې شي هیر نه شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د طالبانو حکومت د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار کې د یو لوی صنعتي پارک جوړولو د پلان خبر ورکوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر بیگا صدر ډو ته وویل د صنعتي پارک د میدان شار اړوند په کوټل تخت سیمه کې جوړی شي.
پارک صنعتي ولایت میدان
ورده کو صنعتي پارک د دې ولایت د مرکز په 200 جری بزمکه کې په کوټل تخت سیمه کې د قروغ غرب په استقامت کې په پام کې دی. ان شاء الله په روانونه کې به د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرانیزي.
شغلی زهیر زیاته کړ چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دې صنعتي پارک شپږ نمبر په خو او شل وو سویشلی او ډیر لسنی به غشتن لیکونه تر لاسه کړی دي. د سجرړو په خبرونه کې په وړاندې واوري چې ټاکل شوې ده په خوست کې د کرکټ یو رسنۍ لوبې پیل شي. خوست یو نړیواله مسله راخلو تمره چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو مشران سبا د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د هیواد ته د خپلو مرستو د زیاتولو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا یو بیان ویلي چې په اوکراین کې د روسي له یرغل وروسته تازه پرمختګونه به د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. د روسیې د یرغل لپاره د جی وډلې غړو هیوادونو له اوکراین سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې کړې دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
سپینې ماڼۍ تایید کړې ده چې د نړۍ د اوو پرمختللو اقتصادي قدرتونو مشران به سبا د می په اتمه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په انلاین غونډه کې خبرې وکړي. د جګړې وروستي پرمختګونه او اوکراین ته د نورو مرستو چمتو کول به د دې غونډې د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د ملي امنیت د شورا یو ویاند ویلي چې د جی اوو ډلې مشران غواړي د اوکراین د ملاتړ په مسله کې واحد دریز وښيي. سپینې ماڼۍ وایي پر اوکراین د روسیې د بې دلیله غل پایله د جی او ډلې غړي هیوادونو تر اوسه له دې هیواد سره میلیارډونه ډالر بشري مرسته کړې ده. ولسمشر زلنسکي پرونو ویل چې د روسیې د یرغل کبله اوکراین ته پراخ مالی زیانونه اوختی دي.
اوکراین د خپلې بودیجې د کسر د جبران لپاره په میاشت کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د سوي اټکل له مخې یوازې د روسیې په حملو کې د ویجاړو سویو ځایونو درغونې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالرو ته اړتیا سته. په همدې ډول ټول تخمین کولای شي نو ځکه له اوکراین سره هر مرسته خورا مهمه ده.
په جی او ډله کې متحد ایالات، برتانیا، فرانسا، جرمني، جاپان، کاناډا او ایتالیا غړي توب لري. روسیا هم د دې ډلې چې په خوا د جی اته په نوم یادېده غړي وه، خو په 2014 کال کې د اوکراین پر ختیځ له یرغل وروسته په دې ډله کې غړي توب وزنډول شو.
اروپای ټولنې د پنشن بی پورس پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د انرژي پر وارداتو په ګډون پر ماسکاو د خورا سختو بندیزونو غشتنه وکړه. خو بل لورته د دې ټولنې دوه غړیو چک جمهوریت او هنګری دا خبره وکړه چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز له طرح سره به مخالفت کوي. د اروپا په چارو کې د چک د دولت وزیر میکولاشبیک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د انرژي پر وارداتو د بندیز لګولو لپاره نور وخت ته ضرورت شته. بل ورته د هنګری ستر اعظم ویکتور اوربان ویل دي چې هیواد د روسي د تیلو پر وارداتو د بندیز په برخه کې د اروپای ټولنې د وړاندیز ملاتړ نه کوي. البته اروپای ټولنې ویل دي چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې به د روسي اومه تیل یا خام تیل بند کړي چې اروپا ته وارد شي، او د یو کال په ترڅ کې به د روسي د تیلو پر ټولو وارداتو بندیز ولګول شي.
ویوا لا لیبرتا،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
پروانه اونې کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 500 وریزو لوبو تورنمنت په پام کې دی. د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې تورنمنت لوبي به ملي لوبغاړي او نوي چهرې نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تورنمنت لاندې د کرکټ د 500 وریزو لوبو تورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلېږي او د می میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني تورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی هوتک د دې تورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 500 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې تر څو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي.
دا ټورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې پاین حال کې د هند پریمیر لیگ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیگونو څخه دی دوام لري. په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمن الله ګورباس په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې چې نتیجه 13 اونۍ اعلان شوه، په شل اوریز کرکټ کې اتم ځای له لاسه ورکړ او لسم ځای ته راټیټ شو، خو په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم ځای ساتلی دی. د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې 16 کلونو کې ښه وده کړې او داسې هیلې پیدا کړې چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې یې درلود وساتلی شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وتلی لوبغاړی راشد خان د هند په ګجرات لوبډله کې لوبه کوي او پرون ګجرات له ممبئی سره مسابقه لرله. دا لوبه ممبئی په 50 وکټو وګټله. سربیره پر دې چې راشد خان ډېر ښه بالینګ وکړ، په څلور ورونو کې 24 منډې ورکړې، دوه لوبغاړي وسوسول. د لوبو له ټکر بل دا خبر لرو چې د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې او د جمعې په ورځ یعنی پرون بیا په پکتیا ولایت کې د سانګ سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغو سیالیو نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو. نور په دې راپور کې.
د پنجشنبې په ورځ د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په چر دیوال سیمه کې د غزنی مرکز او څلورو واغز اندړو ګیرو او د یک ولسوالیو 15 ټیمونو ترمنځ د سانګي وهنې سیالۍ تر سره شوه. په دغه دوستانه سیالۍ کې د میرویس نیکه، حکیم سنایی، ملا مشکی عالم اندړ، ملا نو بابا او غزنویانو په نومونو ټیمونو برخه اخیستې وه. د دغه سیالۍ پر لار اچونکی فتح محمد شلګروال وایي دغه یوه دوستانه لوبه وه چې ترسره شوه. نوموړی وایي د دغه سیالۍ نندارې ته په زرګونو کسان راټول شوي وو.
داسې وبوله چې 15,000 نفر به و، داسې خلکو اټکل وو چې تر 15,000 نفر و خلک زیات دي. نو دلته دي 4-5 دانې ټیمان وو د غزنی او ډیره کامیابه لوبه وه او زیات خلک یعنی بېخي داسې وبوله چې تقریبا تر 160 آسان دلته زیات وو او خلک هم بېخي زیات وو او خلکو ډیره خوشحالي م کوله او زیات خوشحاله م ولو.
دا دې تر څنګ دغه لوبه بیا د جمعې په ورځ په پکتیکا ولایت کې هم سوې وه، خو په دې سیالۍ کې بیا د دریو ولایتونو دریو ټیمونو برخه اخیستې وه. فتح محمد شلګروال وایي په دغه سیالۍ کې د پکتیکا ټیم لومړی مقام ګټلی دی.
نن د جمعې په ورځ باندې د کلالګو په کلي کې یو پروګرام و چې د پکتیا ولایت او د پکتیکا ولایت او د غزنی ولایت تر مابین لوبه وه، مسابقه وه چې لاول مقام د پکتیکا ولایت وګوټ، دوهم مقام د غزنی ولایت د اتحاد ټیم وګوټ او دریم مقام د پکتیا ولایت وګوټ.
څنګه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې وسم زیات مینه وال لري، خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنیو تر یوې اندازې دغه پزلو پوری لوبه کمرنګه کړې ده.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
ل هر شنبه تر چهار شنبه د سحر لا اتنیمو تر نه بجو
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تر اتنیمو بجو وروسته د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې کندوز ته څنګه شوې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
السلام علیکم. د خبرونه په دې برخه کې زه اسمت ساروان در سره يم. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د دې اندېښنې په اړه راپور لرو چې په ایران کې د سرشمیرنې په باب لري. د یو شمېر ملایانو د څرګندولو په باب هم راپور لرو چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لومړی له ایرانه، په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د افغان کډوالو د سرشمیرنې په اړه د ایران د وروستۍ پریکړې په اړه اندېښنه شي. ځینو یې ازادي رادیو ته ویلي چې دوی د ایران پر حکومت باور نشي کولای، ځکه چې د دوی په وینا په دې وروستیو کې هغه افغانان چې قانوني اسناد یې هم درلودل له دې هېواده په زور ایستل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغانانو د سرشمیرنې بهیر لازمي بللی او ویلي دي چې څوک همکاري ورسره ونکړي ورسره به چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناوړه سلوک راپورونه ورکړل شوي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
یعنی به خوبي زندگی پیش نمیبری، به سختي هر چی کتابه ته نظامت بکشی کاری بکنی که بچه ما پیشرفت بکنه. هیچ دولت ایران هنوز ندیدی که به ما کمک به طریق مدرسه کرده باشه.
څلور څلوېښت کلنه مریم د کندوز ولایت اوسیدونکې او له اته ویشت کلونو راهیسې په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د اغلې مریم په خبره پخوا یو ځلې خپله او بل ځلې انګور په سرشمیرنه کې برخه اخیستې او له کومې ستونزې سره نه دي مخ شوي، خو دا ځل په ایران کې د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د اختر په ورځو کې له ایران د یو شمېر افغانانو د شړلو په اړه دا هم اندېښمنه ده او ویره لري چې ښایي له دغه هېواده وویستل شي.
ترس خو داری که خیلی اوضاع بد شد و خیلی
شته، وضعیت ډیر بد دی. افغانان نیول کیږي، ټول یو نیول، اردوګاه ته یې یوړل، ډیر بد چلند کوي. سو وایم هر کله یې چې وستو زو بل هیڅ چاره نه لرو. که وطن مو جوړ وي که خراب، نور افغانان حیران دي چې چیرې ولاړ شي او څه بلا به پرې راځي.
پنځویس کلن امین چې د طالبانو له واکمنۍ مخکې په کابل کې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله، وایي نږدې شل زره افغانۍ تنخواه درلودله او د خپلې کورنۍ ملاتړ یې کولای سول، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او په قانوني توګه ایران ته ولاړ. د امین په خبره په ایراني پولیسو باور نه سي کولای او اندېښمن دی چې له دغه هېواده به وشړل سي.
نشم کولای د ایران پولیسو باور وکړم. که وغواړي ما ونیسي او افغانستان ته مې واستوي بیا څه وکړم؟ زه له هغه ځایه وتښتېدم ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و. اوس مې که بیرته هلته ور واستوي څه وکړم؟
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دغه هېواد کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې خبر ورکړی دی. ښاغلي وحیدی ویلي چې دا پروسه لازمی ده او که څوک همکاري ونه کړي له بدو عواقبو سره به مخ سي، خو زحل چې تازه ایران ته تللی وایي دغه بهیر عادي دی او نوملیکنه یې کړې ده.
کدام اتباعی افغانستانی در مراکز ثبت نام سرشماری دستگیر
شد؟ سرشمیری نید نوملیکنی پا مرکز که کم افغان نده نیول شوی، خو بیلا بیلی پیخیشته چه مثلا افغانانو چه دیران در قانون خلاف عمل کرده نیول شویدی او بیرد افغانستان دستول شوی. ما هم در سرشمیری نید پا مرکز که نوملیکنه کرده پا تمایم و گرم چه سکیگی
منتظر استم که بینم که چی چیزی رو خواهد داد.
په ایران کې د افغان کډوالو سرشمیرنه په داسې حال کې پیل شوې چې له یوې خوا د طالبانو د واکمنۍ راهیسې هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي، او له بل لوري د ایران په مشهد کې د یو عالم له وژل کېدو لږ وروسته د افغانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. دې کار په افغانستان کې دننه او بهر د خلکو ګڼ غبرګونونه راوپارول. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هیواد ته د طالب تللي پلاوي د سفر پر مهال ایران منلی چې له دې وروسته به له افغانانو سره ناوړه چلند نه کیږي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
پر طالبانو حتی د یو شمیر بلایانو فشار دی چې لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. انا ساقانی او د طالبانو د پوهنې وزارت تاییدوي چې ژر به د علماو غونډه دایره شي او دا مسأله به پکې حل شي. په دې موضوع مې د سیاسي چارو له نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلي دي چې څومره باور لري چې د علماو غونډه به د نجونو د زده کړو په ننګه پریکړه وکړي.
از ما په خیال طالبان دغه پریکړه چې انجوري به مکاتب او تنزي دا د طالبانو د خپلو ګڼ شمیر مشرانو او علماو د خوا د اسلامي نړۍ د خوا د نړیوال ټولنې د لپاره د شدید خپګان او مقاومت سره مخ شوې ده، او دا پریکړه ډیره یو عجیب او غریب پریکړه شوې ده او د خلکو د توقعاتو برخلاف چې دا ځل به طالبان دغه ډول د نجونو په مکاتبو باندې بندیز ونه لګوي، دوی بیا مغه پخوانی تر ټولو ستره تیروتنه تکرار کړله چې دغه پریکړه په افغانستان کې دننه افغانستان د باندې په اسلامي نړۍ کې د طالبانو په اړه باندې خورا اندېښنې رامنځته کړې دي. اوس طالبان کوشش کوي چې دغه مسایل حل کړي.
توی چې طالبان غواړي چې دا مشکل حل کړي، دوی ویلي دي چې د علماو یو غونډه به دایره کړي، دا غونډه به دا مشکل حل کړي شي.
و چې دوی کومه جرګه یا د علماو مجلس راغواړي، زه فکر کوم هغه مجلس اصلا د دې لپاره ده چې طالبانو نظام ته یو دایمي شکل ورکړي او د موقت په ځای باندې یو دایمي حکومت ځان واړوي، او په دغه موقع باندې دی غواړي چې د نجونو د مکاتبو په اړه باندې خبري وکړي. خو زما په خیال هر پریکړه چې کیږي اوس هم د اندېښنې شته چې د افغانستان د خلکو د اولادونو او بل خصوص د نجونو د تعلیم په اړه باندې شاید حکومت آزادۍ خلکو ته ورنکړي شي.
ولکه چې یو شمیر طالب مشران د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یو شمیر دوری مخالف دي. دا څوک دي او آیا دا مسأله د طالبانو په منځ کې د شور اختلاف شودنه نه کوي؟
زموږ د معلوماتو د مخې د قطر هغه طالبان چې په قطر کې اوسېدلي دي، املا برادر خپل په شمول د اقانی صاحب د له هغوی د نجونو د تعلیم په حق کې دي او بلکې کوششونه کوي. خو یو شمیر هغه جنگي کمانډانان یا لوړ رتبه مشران چې د کندهار د سیمې دي، هغوی په اخیره د کوکو کې د خپل اثر او نفوذ په استعمالولو سره د نجونو د مکاتبو د پرانستلو مخه ډب کړې ده. البته په دې اړه باندې دوی اختلافات نظر شته ده، خو هغه څوک چې دغه مکاتبو د پرانستلو ملاتړ کوي هغوی هم ډیر قوي आवाज نه پورته کوي.
د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زایو.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
دا غزما واز در اس امارات تر مشرانو پوری ورسوي ورور شي دغه په بازارو کې شي د دکانونو او مارکیټونو خلک جوړي دغه پرځای باندې چې کارخانه او فابریکې دغه تجارتان جوړي کې هدا مسلمانانو ته ډیر کارونه پیدا شي، نه خلک ډیر بیکار دي او ډیر غټ ګرانیم د پدې ملک. او دوه هم چې دغه د قرکی شانو څخه لکه وړي وړه او تیل د دوه باندې د محصول کم کې نو ډیر به داخل ګسر کومه کې د امارات تخواسخه
کوچه خبر کوم د افغانستان ختی جلال آباد نه مادي لوړ پر چارواکو نو دا وختنه دا سید افغانستان ته کوم مال ناراضي دی باندې ډیر مسول نه خلی سي ټول زور په عوامو دا عوام خراب ده عوام زوبل ده مېده سي عوام غم خوړل سي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما نوم نورالهدا انګار دی د پروان ولایت د شینوار ولسوالۍ څخه مې تاسو ته مسجد ډېر پرې ایښی دی. زه د افغانستان له ولس څخه هیله کوم له هغه چا څخه ملاتړ ونه کړي چې څوک وسلې ته لاس پورته کوي، ځکه جنګ د حل لاره نه ده او د طالبانو سره چې څوک مشکل لري هغه باید له خبرو له لارې حل کړي، ځکه په افغانستان کې څلوېښت کاله جنګ که افغانستان ته ګټه ور ونه رسوله له دې وروسته هم جنګ کومه ګټه ونه ورسوي.
دغه زما اواز در عمارت تر مشرانو پورې ورسوي وروره چې دغه په بازارو کې چې دا دوکانونه او مارکیټونه خلک جوړوي د دغه پر ځای باندې چې کارخانی او پاپریکی دغه تجارتان جوړ کی هدا مسلمانانو ته ډیر کارونه پیدا شي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام د ازادي راډیو اورېدل شي، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه. په پنشیر کې د طالبانو سیمه چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالۍ کې د مقاومت له جبهې سره د خپلو جنګیالیو د نشتو خبر ورکوي. د پنشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار ازادي راډیو ته د دې خبر د تایید ترڅنګ ویل چې نشته پرون مازدیګر پیل شوه او د شپې هم دوام وکړ. بلخوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د پنشیر ولایت پر آبشار ولسوالۍ د طالبانو د برید په نتیجه کې دیارلس طالب جنګیالي وژل شوي دي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا یې دعوی د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د ایټالیا ساحلي ګارډ د دغه هیواد په لویدیځ کې پرون تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی دی. د ایټالیا د دولتي تلویزیون په وینا د دې کډوالو لویه برخه د افغانستان دي. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې دا کډوال یو ساحل ښار ته انتقال شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د هیواد ته د افغان کډوالو پر ننوتو محدودیت ولګوي. د جرمني چاپ دیر شپیګل مجلې پرون راپور ورکړ چې د دې پریکړې په اساس به په کال کې یوازې 15 زره افغانانو ته جرمني ته د ننوتو اجازه ورکړل شي. د جرمني حکومت د اټکل له مخې د تیر کال په زمري میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 19 زرو په شاوخوا کې افغانان دې هیواد ته ورغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړ. جو بایدن پرون په خپل بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 150 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي چې دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر خپل هیواد د روسي پوځیانو د بې سببه مداخلې مخه ونیسي. او د اوکراین د سریعظم مرستیالی د ماریوپول ښار د فولادو د تولید له فابریکې څخه د لږ تر لږه 500 ملګي وګړو د انتقال خبر ورکړ. ایرینا ورشچوک پرون په خپل ټیلیګرام پاڼه لیکلی چې په لیشتول شویو کسانو کې ماشومان ښځې او زاړه شامل دي. روسي ځواکونو پرون د ماریوپول د بندر ښار د فولادو پر فابریکې حملو ته زور ورکړ. اوکراینی چارواکو مخکې ویلي وو چې د 200 په شاوخوا کې ملکیان او لږ تر لږه 2000 سرتیري د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې ګیر پاتې دي.
ولایت په ولایت
د ولایت په ولایت خبرونه نن د کندوز په اړه ده. د خبرونه ز اسمت څاروان د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. کندوز له اقتصادي نظره د افغانستان د شمال ختیز تر ټولو مهم ولایت دی. دا ولایت په شمال کې له تاجکستان سره پول لري، په ختیځ کې تخار، په جنوب کې بغلان، په جنوب لویدیځ کې بلخ او په لویدیځ کې سمنګان ولایتونه پراته دي. کندوز یو له 1268 کیلومتر مربع مساحت لري، خو د نورو ولایتونو خلاف ډیره برخه یې هوار او کرنیزه ده. د کندوز خټکی یا خربوسی ډیری مشهور دي. دی ولایت یو وخت ډیره پونبه هم تولیدوله او له همدې کبله سپینزر شرکت پکې فعال و. خو دغه شرکت له ویجاړېدو سره په کندوز کې د پنبې کښت تر ډیره کم شوی دی. د کندوز په نوم سین او ګڼو نورو لویو او وړو نهرونو د دغه ولایت له زراعت په تیره بیا شالیکاري سره ډیره مرسته کړې ده. د دې ولایت یو شمیر کرنیزې مځکې للمي دي. دا ولایت د مالدارۍ له نظره هم آباد ولایت دی. کندوز په تیرو څلویښتو کلونو کې جګړو ډیر ځپلی او هغه نسبتا چټک پرمختګ چې له جګړو مخکې دې ولایت درلود جګړو نیولی دی. د دغه ولایت مرکز یو له هغو ولایتي مرکزونو څخه دی چې په جګړو کې ډیر لاس په لاس شوی دی. کندوز خپلو بالقوه امکاناتو ته په پام بیا په یوه ودان ولایت بدلېدی شي، خو که جنګ نه وي او د سولې ترڅنګ سم مدیریت وي. نن په دې خپرونه کې د کندوز ولایت پر ستونزو او د خلکو د ژوند د ښېګڼې پر لارو چارو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دی د کندوز د اطلاعاتو او کلتور رئیس متی الله روحانی، قومي مشر ضیاءالحق اقتاش. په وروستیو ورځو کې له بده مرغه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلونه راغلل. په لسو ولایتونو کې او لږته لږه دوه ویشت تنه په دې سیلونو کې مړه شول. ډیرو کرنیزو ځمکو ته، باغونو ته تاوانونه واوښتل. په کندوز کې سیل څه تاوان پیښ کړی؟
تر اوسه پورې داسې تاسو ښه پوهېږئ چې د کندوز ولایت د دوه سیندونه دلته لري، البته یو د خان آباد د سیند په نامه باندې او یو د کندوز د سیند په نامه باندې، چې له دوه استقامتونو نه اوبه راځي او بالاخره دا اوبه بیا آمو دریاب ته ورګډېږي. نو داسې یو شی چې کندوز دې زیانمن کړی، کلی تخریب کړی، داسې څه نښه نښانې په کندوز کې نه لیدل کېږي. نو د سیلابونو له وجې نه کندوزیانو ته تر اوسه پورې کوم زیان او تاوان نه دی رسېدلی، او سږکال یې ډېره ښکاري ده، بارانونه ونه شول زیات، او خصوصا للمې زیاتې للمې کرنیزې للمې چې خلکو کرلې وې هغه پوهېدلې دي، او هغه د حاصلات تقریبا له منځه تللي دي. هغه ځمکې چې حساب موږ ورته پیتاورخ وایي، هغه پیتاورخ للمې چې هغه پاکې کاملا له منځه تللي دي. هغه للمې چې تاریخ خصوصا هلته د غزو اغسته، او د سیلابونو له وجې نه تر اوسه پورې موږ داسې څه نه ده اورېدلي او نه هم لیدلي دي چې کوم کلی یا کوم چا ته زیان رسېدلی وي.
ډېره مننه اقتاش صاحب. د کندوز د اطلاعاتو او کلتور رئیس متی الله روحانی هم د ټلیفون له لارې راسره دی، ورته هرکلی وایم. روحانی صاحب، که تاسو د سیلونو د تاوانونو په اړه زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې په کندوز کې څه تاوان اړولی دی؟
بلې، دا ټولو هیوادوالو ته معلومه ده، په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې بیا چې بارانونو ته دغه للمو ته ډېر ضرورت و چې باران شوی وای او حاصلات شوي وای، للمې به داسې دښتې غرونه به شنه وای، سرسبز به وای. نو متاسفانه بارانونه ونه شو، دا به د الله رضا وه. نو بارانونه ونه شو له همغې وجې نه شو چې دا للمې او هغه یو څه وچ شوي دي. نو یو څه ناڅه د اوبو له کمبود سره خلک مخ شوي دي. اوس دغه وروستیو کې بیا یو څه بارانونه واوښت، اوس خو سیندونه ډک را روان دي. نو وبه ګوري ان شاء الله چې آینده کې څه کېږي، الله رب العزت فیصله کوي. نو د الله فیصلو په انتظار به ان شاء الله. نو تر اوسه پورې خو خلک داسې بد هغه نه لري یا شولو لپاره یا د نور حاصلاتو لپاره تصمیمونه لري، تر اوسه پورې داسې کوم خاص هغه نه ده کړی.
یعنی تاسو وایئ چې هغه ځمکه چې للمي دي هغه دي نو تللي دي، لیکن هغه ځمکه چې اوبه په اوبو باندې آباد دي دغه مشکل نشته د وروستیو بارانونو له برکته؟
و دغه ځمکه چې په اوبو باندې آباد دي هغه خو مشکل نشته، او د للمو هم هغه څه غنم کرلی او زغری کرلی او خلکو منګای وینو دلته تر اوسه پورې د کم هغه ورکه نه دراغله، ډیر مشکل پکې نه دراغله، هغه هم ان شاء الله هغه حاصل به ورکی.
اقتار صاحب، د کندوز د خار په ارتباط همیشه یو مشکل چې په دې خبرونه کې خلکو مطرح کړی دی، هغه د ماستر پلان مسله ده. د تیر حکومت په وخت کې هم دغه ماستر پلان ته ډیر خلک منتظر وو. نه پوهېږم چې کوم حد ته رسېدلی دی. د کندوز ښار نفوس زیاتېږي او ساحه یې تنګه ده، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
بله، هو دا د کندوز ښار چې ده خو هغه پخوا چې کوم په ډېر پخوا زمانو کې، یعنې تقریبا د ظاهر شاه په حکومت کې علاقه نه وړاندې دا چې ځان سبای دا او دلته دا خار جوړ سبای دا اوس په دغه ورسته کې کله چې دا جنگونه وصول دي خلک هغه ټول کړه ټول او کثرت د نفوس مخکوه زیاتېدو دا او نفوس زیاتېږي او خلک کوشش کوي چې کارونه تلاش کړي نو هلته په ښار کې رښتیا هم هغه کوم هغه په حساب هغه ښار چې دی مونږ دا هغه هلته اوس ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او ازدحام ډېر زیات ده سړکونه یې پراخه نه دي پیاده روونه یې پراخه نه دي نو د ماستر پلان په مورد کې چې چېرې ماستر پلان تطبیق شي څه به وي د آینده نسلونو لپاره د آینده خلکو لپاره به دا ستاسي چې ماستر پلان تطبیق شي او د ماستر پلان د تطبیق غوښتنه ټول کندوزیانې کوي چې باید ماستر پلان تطبیق شي دا د حکومت وظیفه ده چې حکومت خپله ملا وتړي او
بل اختر صاحب د کندوز ښار په برخه کې ویل کیږي وای ډیر کورونه هغه ساحه کې جوړیږي چې زراعتیزم کې دي او اسی هم زراعتیزم کې په افغانستان کې کم دي دومره نه دي لکه څومره چې باید وای غرنۍ هیواد دی نو ښار وای په داسې ساحه کې جوړ شي چې هلته زراعتیزم کې لمنځه نه ځي په دې اړه څه وای فعلا کندوز کومې خواته روان دی
تقریباً نو دا نفوس هم مخ په زیاتېدو ده او زراعتیزم کې اسلام چې ده زراعتیزم کې خلک کورونه جوړ کړي نه تنها چې په ښارونو په اطراف کې خپله په اطرافو کې په کلو بانډو کې نو خلک غرسېږي دا زراعتیزم کې ډېره کمه شوې ده مثلا چې یو پلار دېس کې به ځمکه درلودله هغه اوس د اولادونو په منځ کې تخصیص شوې ده
روحاني صاحب له تاجکستان سره د شیرخان بندر له لارې تجارت په څه حال کې دی واردات او صادرات د معمول په شان روان دي او کوم تغییر راغلی دی
بله د شیرخان بندر صادرات او واردات د شیرخان بندر د ترانزیت لار د خلاص ده صادرات او واردات روان دي او له نور ملکونو په دغه لار باندې تجارتونه کوي لکه پاکستان هیواد تاجکستان ته چې شایسته لګل کیږي په دغه لار باندې دي لاغي خاطر تاجکستان هیواد نه دی خاطر صادرات او واردات کیږي ان شاء الله په دې برخه کې بدلون راغلی دا اوس امنیت تامین ده دلته په سرحد باندې موږ خپل امنیتي تدابیر لرو او د دغه خلکو دغه تجاران چې زموږ ملي تجاران دي او ترانزیت دي سه موټران او هغه سه باربني دغه صادرات او واردات کې دغه امنیت تامین ده
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي افغان موټر چلوونکو یو شکایت درلود چې د تاجکستان موټر چلوونکو تر کندوز ښار پورې راځي یا تر زیاتې برخې پورې راتلی شي لیکن افغانانو ته بیا اجازه نه ورکوي چې د تاجکستان په خاوره کې وړاندې لارډشپ په دې اړه وسم شکایت شته وکنه
bale da se us sund mas ke we ko sam che mung der koshish kaw da mung islami imarat masulin der koshish kai che la nur hiwadun sara khia adi ke walaru aw khabar khur dur sara walaru bad ha won ko no bi aw sana se sund dar lo dre pa da bar kha ke da mung da waran sil de da ba alta duit lo نو دوی ته اجازه نه ورکوله یا به د هغه براتله کبلاغي خاطر نسوګ مسافر راتله دی خاطر هیڅ څنګه بنو موټران براتله صادرات واردات به کېد څنګه بنو خو دوی خاطر نه بسینو تقابل لوري ته اوسنه هغه ورته صادرات به کېد یا موټران دوی به یو څه هغه کول څنګه به پکې لارلې نو ان شاء الله په دې برخه کې هم کوششونه شوې دي ناس شوې دي ان شاء الله ډیر مشکل باندې پاتې پاږي ورخه کې ان شاء الله پخ کېدو دغه کارونه هم ان شاء الله
ډیر مننه کوروان روحاني صاحب پښتنې له تاسو څخه وي لومړنی اوریدونکو د کانال پښتنه کوله په کندوز کې خو یو د ارچی کانال دی چې کارې ترې هدا پوری بشپړ شوی دی او بل دوی د مقاومت د جبهه په اړه پښتنه کوله چې وضعیت هلته څنګه دی. مهرباني.
بل لکه څنګه چې دا ورور ویل چې په بلخ کې هم د یو کانال د کار افتتاح شوی دی، نو دغسې په کندوز ولایت کې هم مخکې هم په ځینو کانالونو باندې کار شروع شوی. لکه څنګه ستاسو لکه څنګه ټولو هیوادوالو ته معلومه ده د ارچی کانال کار پیل شوی وو، ته یو حد کار شوی وو، خو اوس هغه کانال کار انتظار ده. نو اوس هم موسساتو شرکتونه په دغې برخه کې انشاءالله هغه کې پروګرامونه لري او دغه سره په ارتباط کې اوس کله هم دغه منجمد شوی پیسې یا اخلاص یا موسسات کارونه شروع کړي انشاءالله د خوندزیانو به اوله غوښتنه او یا د انکشاف د هدا نور موسساتو مسؤلینو به اوله خبره هم دغه چې په دغه کانالونو باندې د وطن او د هیواد په آبادي باندې کار وکړي، کانالونه جوړ کړي، بندونه جوړ کړي، تر څو پورې صدا یو زراعتي ولایت ده نور هم زمونږ حاصلات او زراعتونه وده وکړي. نو ان شاء الله په دغه برخه کې تصمیمونه شته دي چې کله پروژو باندې موسسات کار شروع کړي ان شاء الله نړیوال بانک زمونږ پیسې مسیس مسول شوي دغه اخلاص شي دغه موسساتو پیسې ټولې بندې دي، د ملت پیسې بندې کړي دي. نو که دغه کارونه بیرته شروع شي ان شاء الله په ټول کانالونو باندې به کار وشي ان شاء الله. او بل پښتنه چې دغه ملګری وکړه د مقاومت په نوم باندې دلته په کندوز ولایت کې لله الحمد موږ تاسو پورې کوم ډله نه پیژنو او نه دغه څه راښکاره شوی دي. څوک یو د هغه شته دي داسې غله او جنایتکاران شته دي چې یو نیم ځای کې یو تشویش یو هغه چاته جوړ کړي یا غلا وکړي یا د غلا په تور باندې څوک یا ووژل شي یا کوم بل مشکل چاته جوړ کړي.
خیر دا خو بله موضوع ده، لیکن د دوی موضوع هغه و چې په سیاسي لحاظ له تاسو سره مخالف دي. په کندوز په امام صاحب کې کوم فکر وي پرې ورسته وي کې ډېره خونړۍ چاودنه وشوه، دوی اشاره دا ډول فعالیتونو ته
ان شاء الله د مقاومت په نوم باندې تک مډل نه پیژنو او نشتون لري او دا یو نیم ځایونه کې لګ لګ مشکلات یا یو تشویش را پیدا شي. نو زمونږ امنیتي او کشور ګامونه لاسته کار دي ان شاء الله د ټولو مشکلاتو مخه نیولې ده. لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلوم ده په ټول هیواد کې خصوصا په دغه تیر شوي اختر کې هیڅ چاته نه کوم مشکل جوړ شو، نه کوم ستونزه وه او نه کوم تهدید وو. بالله الحمد دغه امنیتي تدابیر نیول شوي دي او مجاهدین مسؤلین ټول په ارتباط کې دي او د امنیت برخه کې کوټل اقدامات کړي دي ان شاء الله. انده کې بچات تشویش نه په دا نوم باندې چې دا ملګری یادونه وکړه مقاومت تر اوسه پورې څوک کار شوی نه دی او نه
اختاش صاحب خلق څوایي د لکه څنګه چې اوریدونکو ویل چې یو شمیر خلق تشویش لري وایي چې نامنی بیا پیل شوی ده خصوصا په شمالي ولایتونو کې د نامنی ترڅ هده پورې ده تر یوه هده پورې خو شاغلې روحاني هم تاییدوي چې تشویشونه پیدا کوي، یعنی څه ناڅه شته
داروان ته به خامخا خو تشویشونه بری خو په دې وطن کې څنګه کې ادي څنګه کال غلاوت کې رسیدا وسم خلق وسیله لري او خلق څه په تشویش تا چې خدای مو کې یا افغانستان کې بیا د جنګالونو مشکلات پیدا شي او ان شاء الله هغه تشویشونه تقریبا ډیر زیات نه دي. او زکه چې اسلامي امارات په ټول وطن باندې ولخل لري او دې هم اسلامي امارات ځواکونه کوشش کوي چې د خلکو امنیت تامین کړي او خلکو ته رسیدګي وکړي. نو خامخا به دا به دوام لري تر یو وخته پورې تر څو چې هغه غیر قانوني وسیلې چې د خلکو سره وي هغه باید راټولې شي او دا بیا په هغه صورت کې کېږي چې دا تشویشونه وسی
دا ویل شي چې اختر صاحب چې دا تشویشونه یا دا ډول ټکو پوک د کندوز په کومه ساحه کې زیات اوریدل کیږي؟
او دا څه هغه څه چاګنی مثلا وصولې کندوز ښار دورې سر باندې چاودنه وصوله یا مثلا پیمان څه چې دا چاودنه وصوله او د دې هغه واکسیناتوران او اصلاح خلکو ګر څنګه د قاتلین اسلامي امارات وایي چې موږ نیولې دي. نو هغه دغه چې تشویشونه خلکو سره ستا یو اندازه خلک په تشویش دي چې آیا خدای مو کړه چې بیا به جنګونه پیدا شي بیا به جنګونه پیدا شي په وطن کې تاسو تشویشونه د خلکو پازخانو کې
ستاسو صحیح ده. ډېره مننه
مدام دی خانه اسلامي امارات هم خلکو ته دا ډاډ ورکړي چې موږ هغه باندې اوزا باندې کنټرول لرو
کوشش کوم چې احمد زابلی
روحانی صاحب دی همدر صاحب پخت وای دی تاسو دی اطلاعات او کلچر د ریاست لوري څه ډول فعالیتونه لري کوم کتاب مو چاپ کړی دی
همدر صاحب څه پښتنه وکړه او بالکل موږ په کندوز ولایت کې لیکوالانو سره شاعرانو سره او همدارنګ ټول فرهنګي خلکو سره په ارتباط کې استو د فرهنګ منوالو سره موږ بیلابیل پروګرامونه دایر کړی دي له سره پروګرامونه لرو نو لله الحمد په کندوز ولایت کې دا خلک چې دلته موږ سره یو ځای ژوند کوي له سره شي اړیکې لرو ټول شاعران ټول لیکوالان چې څو پښتنه ولري څو کار ولري څو څنګه ولري نو موږ سره په اړیکه کې نو تر اوسه پورې د کندوز په نوم باندې موږ خپل جریده لرو او نور بیلابیل داسې یوټیوب چینلونه دي تلویزیونونه دي رادیوګانې دي دا ټول خپل فعالیت کوي چې چاته کوم ستونزه نشته ده الحمدلله ټول خپل فعالیتونه په مخ وړي او خاړي تور سره لرو اکثره ته ځایونه کې مجلسونه جوړو ځوانان مرا ټول کړي دي ځوانانو سره مو مجلسونه کړي دي هغه ځوانان چې مخکې د جامعې لپاره کار کوي د یو ځوان په حیث باندې نو دا ټول سره په ارتباط کې استو دا مرا ټول کړي دي خځې او نر نو ټول نو بیرته وښتنه کوي چې دا د وطن خادمان دي او باید خپل وطن ته خپل جواب ته خدمت وکړي هیڅ چاته باید ستونزه نه وي کچاته هم ستونزه وي نو ان شاء الله موږ سره په ارتباط کې استو د حل کولو کوشش به کوو او په اینده کې راتلونکي ان شاء الله کوم نشراتي مواد چې چاپي مواد ان شاء الله راتلونکي به نور هم موږ دا چاپي او نشراتي مواد جديدي زیاتی ان شاء الله ټول خپل فعالیتونه
په مخ دي نور رسنوي په اړه وایس خصوصي رسنۍ څنګه فعال دي
بله ډیر د څه انده کې رسنۍ به سي هغه خپل فعالیتونه ځینې مسولین یا له هواد بهر تللی دي هغه ته به کېدای شي او تشويش و اسي بس د منګل لوري کوم چاته کوم مشکل ته وسه پورې نه جوړ شوی ټول دا وڅړي دي د منګل راتګ سره د اسلامي امارت راتګ سره دا ټول منګل دعوت کړو ورته ملي کسنګم ته مخکې فعالیتونه کول وس هم ډیر خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او خپل اچار په مخ وړي ان شاء الله تاسو به هیڅ څه نه وي دا چې ډیر کم رادوګانې به کېدای شي غیر فعال شي چې هغه هغه مسولین یا به اقتصادي ستونزې درلودلې یا به مشکل وتلې دي نو ان شاء الله نور چې په کندوز ولایت کې کمې چاپی او نشراتی ادارې ولکه رسنۍ تلویزیون او رادوګانې ټول خپل فعالیتونه شروع کړي دي او ښه اړیکې ورسره لرو او اکثره وخت ورسره په ارتباط کې استو دغه واره اختر کې والي صاحب سره امنیت کمانډان سره له ټول مسولینو سره دوی ولیدل هغه یو سناس دوی ونازو اقتصادي هغه نه او اطمینان ورته ورک د موږ په ابتکار باندې کار شوی او هغه مرسته ور وصل نو ټول په ګډه اختر وکړ نو ټول خوشاله دي الحمدلله خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او خپل فعالیتونه کوي
درست روحاني صاحب دوی ته جواب وایي دغه ډول شکایتونه چې دی اوریدونکو وکړل وکړ داسې شکایتونه ډیر کیږي د ستاسو ځینې وسلوال د ځینو خلکو په وینا ډیر مغرور شوی دی او خلکو ته تانه او پیغورونه ورکوي
بل لکه څنګه چې دغه ورور ویل ان شاء الله دا به اکثرت مجاهدینو دغه سے وینا نه کوي اکثرت مجاهدینو ډیر خاصاري عاجزي لري او دغه یو نیم چې دغه خبري ورکړه پیدا شوی دی او یا کوي یا کوم مجاهد دا هغه داسې غرور او هغه کی خامخه ځوانان دي او سناسب جذبه لري او هغه لري او خبره به کمزې کړي خو نو ان شاء الله د ټول مجاهدینو دغه څه فکر نه ده او نه دغه خبره کوي ان شاء الله زمون مجاهدین ټول مخلص دي اخلاص لري او دغه وطن د وطن خلک دغه ځوانان او دا ټول د ملت ته خدمت کوي ان شاء الله دا ټول د وطن خادمان دي هیڅ کله به دغه ملګری شکایت لري په دې برخه کې به موږ نور هم ولو مجاهدین تاسو پارښتنی وکړو دې خبرې په ځای دي ان شاء الله آینده کې به دغه څه کم چاته کم خبره او کم خبره کې ده
اختر صاحب د امو دریال لوري د کندوز د زینو سیمو زمکه توګل کیږي کال په کال حسین د امام صاحب ولسوالۍ زینو سیدونکو په دې برخه کې شکایت لري دا شکایت وسمشته وسم امو دریا د افغانستان په خوا را زیاتیږي او د خوا زمکه لاندې کوي
بل او دا یو سرګند حقیقت ده چې د افغانستان خلک یې احتمال کوي چې د استعمار په کلي کې د مسیر سره دا د افغانستان خاورې ته د قدو صلاح او د استقرار اغه استقامتونه همدا چې د کومو ایمان ته ډیره خوره ولې دا حاضر کړي چې څنګه چې څنګه د زندګۍ په نامه باندې یادېږي او منطقه
ده هل تدير كلي دي عمو درياب كومي سپاسي دي نفات راغلا ده نو راسي اولا حسار دي شلو کرو كتير دي سيرو شلو کرو كم دي يو منازمة غرنما دي دي عمو درياب دي سواهل دي تحتمات لبارا مخصوصي دولت طلاس كنه ولي آغا بنهاري كاملنا سوالي فقط جرنزين غولي دي وحدا
روحانی صاحب څومره ستاسو حکومت دا توان لري چې د امو سیند د غاړې پخې کې
فلحال لپاره خو زمونږ نظام چې دا امارت چې دا کوشش کوي چې په هغه ځایونو کې چاته یو تهدید مخامخ وي او د امو د سواحلو ریاست په هغې برخه کې کوشش کوي چې د هغې د اوبو د مخنیوي لپاره چاته تلفات ور نړی د چا ځمکه تقریبا نشي چاته نور ستونزې جوړې نه کی کورونه وینسي نو په هغه برخه کې اولیا کومکونه دی کی په راتلونکي کې ان شاء الله چې نظام جوړ شي او حکومت مو یو سناس خود کې پاش ان شاء الله په دې برخه کې به ډیر کارونه وکړو نو د سواحل د امو سي دي شاوخوا ځینې کمی ځمکه وړي تهدید جوړ وي زمونږ ولسته زمونږ ملت ته ان شاء الله په دې برخه کې به ډیر کارونه وکړي نوی دیوال نه بواچی او بیا هم مؤسسات او شرکتونه ټول په جریان کې چولې دي هغه خیریه مؤسسات مخکې به دغه یموز سواحل په استنادي دیوالونو کې همدارنګ په کانالونو کې ټول چکونو کې نور برخو کې به دوی باسازي کارونه کول هغه سره په جریان کې دي کله دغه مؤسسات کارونه شروع کړي نو لمړنۍ کارونه به همدغه سه کمپل چکونه خراب یا او دغه سه ولسته زمون تهدید جوړې دي اموز دریاب نه ان شاء الله په دې باندې به اول کار کوي
روحانی صاحب د پوسټو د پخوانی پوسټو د کانټینرونو په اړه څه وایست او اغه امیر صاحب ته څه ځواب وایست مهرباني
بلې ولکه څنګه چې دا ورور پښتنه وکړه چې زینو پوسټو کې د کانټینرونو او یا نور جالونو دغه وړل کیږي تخریب کیږي نو دا پوسټي هغه ابتدایي حالاتو کې د ښار نه بیرون ښار کې خدمنه یو نیم ځای کې به پوسټي وي د سیا اکثرت ځایونو کې نه وي نو ښار نه بیرون څه کوم ځایونو کې په عمومي لار باندې پوسټي یا بیسونه هغه پوسټي او بیسونه اکثرت د خلکو په ځمکو کې د خلکو په جایدادونو کې په زور جوړ شوی وو نو کله چې دا پوسټي او بیسونه ونیول شو نو ډیر ساحه یې د خلک خپل راولګېدل دغه کانټینرونه یا دغه جالونه دا ټول ویوړ د پوسټي خرابې کړلې د ځمکې څورته لخوا ورډکې کړې وي کښې دغه پوسټو لپاره لخوا ورډکې کړې د خلکو ځمکې خرابې کړې زراعتي ځمکې وي نو هغه هغه خاورې انتقال کړې دغه کانټینرونه او نور جالونه چې همدا خلکو انتقال کړی دي یو نیم داس خلک هم پیدا شوی کېدای شي چې یا به خرڅوي یا به نو کبار کړی وي نو ان شاء الله د وسل لپاره د کله امارت حاکم شوی له هغه نو ورسته دغه کوم کار نه ده شوی ته وسه پورې مونږ نه یو خبر پدغه هغه باندې
لیکن دی وای چې همدا کانټینرونه ستاس هم په درد خوري یعنی د دولت مربوط ونه ول نه راټولوي
بالکل مونږ چې وسه کم ځای کې کانټینرونه هغه مخ کې څه شوی وو چا وړي وو او څنګه کم ترتیب ورته شوی هغه مخکې شوی وو چې حاکمیت نه وو په ټوله راضي باندې د امارت اوس یې حاکمیت راغله د ټوله پوسټي او بیسونه د امارت په حاکمیت کې کوم کانټینرونه دي دا جالونه دي نور وسایل دي وسایل دي دا ټول راټولول کیږي راټولېږي او ځای ته اوس خپل اردوګان دي همدارنګه بیسونه پوسټي آبادی ته اوس امارت ضرورت لري په اکثره ته ځایونو کې آبادی شروع کړي د آبادیانې کې نو خامخا د شیان ته ضرورت ده ان شاء الله اوس به دغه څه کوم پیښه نه رامنځته شي خو مخکې دا قصې وي چې امارت حاکم نه وو نو اوس ان شاء الله دا څه کوم
تهدید او د تاجکستان په اړه څه وایي چې آیا کنسولګری لري په کندوز کې ویزه هم صادروي او کنه
د تاجکستان د کنسولګری په اړه باندې خو تاسو پورې دقیق معلومات مونږ ته هم کې خو ځینې خلک دا چې ویزه او هغه لري په دغه لار باندې تګ راتګ کول شي او تګ راتګ کیږي څوک چې مشکلي ویزه ولري یا مرکز کې حالت لګي ویزه نو په دغه لار باندې ان شاء الله تګ راتګ کیږي د مونږ لوري کوم ستونزه نشته خو له هغه خاطر نه هغه هیواد یو څه ستونزې لري لای خاطر مسافر دا چې په خلاص هغه باندې نشي راتلی
اختر صاحب د سپینزر شرکت په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا شرکت څومره بیرته فعال شوی دی
فقط یو څو څنګه فکر کوم چې فعال شوی دی او د اسلامي امارات کې کندوز شرکت ورغوي او هغه دا کامیرا توګه ګټه سپارن ته دا د کندوز لپاره ډیر حیاتي شرکت دا او باید اسلامي امارات دې ته خاصه توجه وکړي او دا شرکت نه تنها چې عایدات لري بلکې فزول کسان څنګه ته کار زموږه مسایل کېږي تقریبا 2000 نفر شاوخوا ته دلته په دې شرکت کې کار کوي.
روحاني صاحب تاسو څه وایست؟ دوی وایي چې باید تاسو دا شرکت بیرته فعال کړئ، خلکو ته هم پکې کار پیدا شي. څومره خلک اوس پکې کار کوي او څومره فعال دی؟
بلکه څنګه چې دا ورور وویل، سپینزر شرکت د فعالیت شروع کړي او بیرته له سره کار پیل کړي. ان شاء الله کوم ماشینان سه مخکې په سپینزر شرکت کې وداخ د مخکېنی دولت په وخت کې هم غیر فعال شي، او د کلونو راهیسې ښه پرمختللي ماشینانو د لکونو ډالرو وسایل ورکړي، نو دا ټول خراب شوي دي، فعالیت غورځېدلې دي. راتلونکي کې انشاءالله د سپینزر شرکت رئیس او نور مسؤلین چې دوی په کار بوخت دي، کوم ځمکه او اراضي چې د دې مربوط وه د ځینو زورواکانو له لورې غصب شوې وي، هغه ځمکې او جایدادونه یې راتاو کړي دي. په آینده کې به انشاءالله پلانونه لري چې سپینزر شرکت کمپنۍ ته څه ضروري او مخکې به دوی چې ګټو او دغه شیان پخکې او دغې هغه به کو هغه به خپل غوړي داسې نور مواد به جوړول. نو ان شاء الله پراتلونکي کې نور هم پلانونه لري، نوې ماشینان پر مختلفو ماشینان به غیر راولل کیږي، بیرته ان شاء الله لسره فعالیت شروع کړي او ډیرو هیوادوالو ته به پکې د کار زمينه برابرېږي. ان شاء الله راتلونکي کې پلانونه لارې چول کیږي او پلانونه ضرور.
ډیره زیاته مننه د کندوز د اطلاعات او کلتور رئیس متي الله روحاني او قومي مشر ضیاء الحق اقطاش چې په دې خبرونه کې بګډون وکړل. له تاسو اوریدونکو هم منندویم چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې.
آزادی رادیو لوونه تروو.